ستړي مشي د مشال رادیو دا خبري غړې د تازه نجيب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مهمو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لري را سره پاتې شي د خبرونه واوري او د دنیا له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړي خبرونو ته. په کوټه او هرنایی کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجونه شوي دي. د سیمه ایزو هیوادونو استازي نن د افغانستان په اړه په تهران کې غونډه کوي او حوثي یاغیانو یمن کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه او هرنایی کې پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ورباندې بیا برید کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره چانو د جون په ومه د مظاهرې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د پرلت نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي او د پرلتوالو غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکزي مظاهره چانو ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلتوالو مشران عدالت ته وړاندې کړي.
نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کوم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي؟ تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي؟ نو خو پیش یې که
دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمیشنر ادعا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه او د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي دي، خو مظاهره چیانو دغه تورونه رد کړي دي. د چمن پرلت د 2023 کال راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مۍ له څلورمې راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره تړلې وه. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو او مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال لډیو ته ویل چې د سوات په اوتروړ، اوشو، کالام، سیر تلګرام او ګولیباغ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده او څوک یې مخنیوی نه کوي. په مظاهره کې شریک د سیلګرۍ د ودې ټولنې مشر اظهر الدین وویل چې که د ځنګلونو وهلو لړۍ روانه وه، نو په سیمه کې به د موسمي بدلون په نتیجه کې رامنځته شوې ستونزې نورې هم پیچلې شي. د نوموړي په وینا د 2018 زیږدیز کال ځنګلونو قانون تر مخه یو څوک د خپل ضرورت لپاره د شخصي ځمکې 10% ځنګل وهلو اجازه لري، خو په حقیقت کې 30% ځنګلونه وهل کیږي چې مخنیوی اړین دی. دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا له وزیر په سیدو کې ولسی غونډې ته وینا کوي. مظاهره چان وایي که غوښتنه نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم پراخه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ماحولیت وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي ځمکه څوک له 10% زیاتې ونې وهي، نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د جنوبي وزیرستان مشران وایي چې تر کومه د ویجاړو شوو کورونو معاوضې نه وي ترلاسه کړي، په اسلام آباد کې به جرګه دوام لري. دا خبره د جنوبي وزیرستان د مشرانو جرګې غړیو پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. پر دغه مهال د جرګې یو ګډونوال علمزیب مسجد مشال لډیو ته ویل چې د اسلام آباد انتظامی ورته د جرګې اجازه نه ده ورکړې، نو اوس هره ورځ د مازیګر له څلورو د شپې تر یولسو بجو پورې راغونډیږي او د پوځي عملیاتو پر مهال په وختي مالي زیانونو له سیاسي او قبایلي مشرانو سره خبرې کوي. امنیتي او انتظامی چارواکو لا د جرګې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له جنوبي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي آصف خان د مۍ په 12 مشال لډیو ته ویلي چې دا قضیه به د صوبایي حکومت د چارواکو ترڅنګ له وفاقي حکومت سره هم سیړي او د هواري لپاره به کومه لاره راوباسي. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 12 نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو د جون په 10 په کراچۍ کې د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحج میاشتې لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبری غونډې ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو د میاشتې لیدو د شهادتونو ترلاسه کولو وروسته دغه اعلان کړی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې هم اعلان کړی چې هلته به هم جون په 12 د لوی اختر لومړی ورځ وي. د محکمې تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب حکومت د جون په 6 اعلان وکړ چې د ذوالحج میاشت لیدلې او لوی اختر به د جون په 14 لمانځل کیږي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د سو سیمایزو هیوادونو ځانګړي استازي د ویغونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمایزې ډلې په دې دوه مغونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي باب په کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په ایجنډا کې شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمایزې ډلې دوه مغونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. نوموړې زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی په دې غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره مخنه واړم د یمن حوثی اغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو یولس یمنی کارکونکو نیولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې د ملګرو ملتونو یولس کارکونکو نیول شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی اندېښمن دي او په فعاله توګه د حوثی چارواکو څخه د توقیف ځایونو په اړه سپیناوی غوښتي دي. ویان وویل چې کارکونکو د خوندي او غیر مشروط خوشي کولو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې حوثی یاغیان د امریکا په مشرۍ ائتلاف له زیاتېدونکي مالي فشار او هوایي بریدونو سره مخ دي. حوثی یاغیانو شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د یمن پلازمینه ونیوله او هم د هغه وخت رئیس یې د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره جګړه روانه کړې ده. دوی د غزې په تړانګه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې وروسته د سره سمندرګي د دهلیز په اوږدو کې کښتۍ هم په نښه کوي. دوی په نړیواله کچه د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، خو په یمن دننه د مخالفتونو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې څلور څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د یورس نیول شو کارکونکو څخه نهه نارینه او دوه ښځې دي. دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کاوه. د خبرونو پای بیا هم ستړي مشي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د بلوچستان په بلوچستان کې پښتنو ملت پالو د چمن پرلت په ملاتړ مظاهره کړې. دا رپورت لرو. پېښور کې د طالبانو کونسل گورنر سره په خبرو کې د کډوالو په ستونزو د تورخم لارې په سختیو خبرې کړې دي. پېښور کې میشتي افغان مشر وای
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا دا کارتونه دا زمنګ حق جوړی کی بینګ 51 سو خلاص ولای دی ګوندی توپ حق منتا باید ادا کی.
په منځنۍ کورمه کې د ترهګرۍ پیښو په زیاتېدو هم رپورټ لرو. د جنوبي وزیرستان مشرانو په اسلام آباد کې د خپلو حقونو غوښتنو لپاره آواز پورته کړی دی. د سواد خلکو د ځنګلونو وهلو خلاف مظاهره وکړه. په ختونخوا کې د کم عمرۍ ودونو په اړه هم یو راپور لرو. یو میرمن وای
سر زده ماشومان نه جنکونه ته پوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې. وی ویلې چې څنګه ځکه سن دی ویلې زنګور مشران سړی دی مونږ غي په مخامخ سن شو ویلې.
رازو د خبرونې لومړی رپورت. په بلوچستان کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او سازمانونو پرون په کوټه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې پر 15 جون د پرلت نیول شوی غړي د زر تر زر خوشی کړل شي او د چمن د پرلتوالو غوښتنې دی ومنل شي. دا په داسې حال کې دا چې پرلتوال وایي له امنیتي سرتیرو سره په تاو تریخوالي کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. بل پلو د بلوچستان حکومت ویان راشد رند وایي چې د پرلتوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په تاو تریخوالي کې اوولس امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل شوي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال سماد شبنم راکوي.
چمن اولس جمهوری احتجاج
زنده باد زنده باد
چمن کرشا پاسپورت
په کوټه کې د جون پر ومه د پښتنو ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند ملي غورزنګ پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون ژغورنر غورزنګ د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره مال د عوامي نېشنل ګوند د کوټ مشر سنولا کاکړ وویل چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې دی ومنل سي او د غوي نیول سوي ملګری دی خوش کړل سي.
د چمن د غیور عوام پر جمهوریت احتجاج او درنې باندې ریاستي تجدد په شدید ټکو غندنه کوو. د چمن د ولس جمهوریت احتجاج حمایت کوو. د چمن د ولس مطالبات دی ومنل سي. د ډیورنت پر کارشه د پاسپورت ناروا شرط دی ختم کړل سي. د چمن د پرلت د مشرانو او کارکونان دی زر تر زره خوشی یا ایله کړل سي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ازغر خان څخه په خپل وینا کې وویل د پرلت کوم مشران چې نیول سوي دي پر هغوی کڅ تور وای باید چې عدالتونو ته وړاندې سوي وای.
و او یا کال زه پر دې کابل ته دې کندهار ته دې بولدک ته یا د کابل او د کندهار او د ننګرهار خلک دې چمن ته دې کوټ ته پر کم پاسپورت للی راغلی دي. دا خدای سينو چې تا ماته اسی دا کار په خیر سګالی کې راي لکړی وو. دا خو تا د یو مایدې تترایل کړی وو. نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت ستا، قانون ستا، حساب ستا، کتاب ستا. تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړی دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولی دي، تا په ټارچر سیلو کې اچولی دي، نو خو پیش یې که.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم په نای سیمه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي لاریون سوی. دا مظاهرې لاغه وروسته ترسره سوي چې د چمن سره دی ځواک او لیوي سرتیرو د جون پر څلرمه د کوټې او چمن ترمنځ په کوژک سیمه کې د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل. دغه لاره پرلتوالو د مۍ له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې وه. د پرلتوالو په خبره چې د مۍ پر څلرمه د شپې د چمن مرستیال کمیشنر د پرلت مشران د خبرو لپاره وربللي وو چې وروسته یې ونیول او لادره کړل. پرلتوال وایي چې دوی پر پنځم جون د چمن مرستیال کمیشنر او پر شپږم جون د سرحدي ځواک دفتر مخ ته پرلت ووهه چې سرحدي ځواک ورباندې برید وکړ. د پرلتوال په خبره چې په دې برید کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل سول. خو د بلوچستان د حکومت ویند شایدرین د جون پر شپږمه ویلي چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې ولس امنیتي سرتیري او پنځلس پرلتوال ژوبل سوي دي. د جون پر اومه د شپې ناوخته د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشال ډېډو ته وویل چې د چمن سره د ځواک یو بیا د جون پر اومه د دوی پر پرلت برید کړی.
نو دا د تیرو درې ورځو چې کوم زما ملګري ورته شوي دي د هغه د ایله کول دپاره چې کوم پرلت را روان خلک وو پر هغه باندې سارې پله ډزې وسوې. دوه کسان یې زخمیان کړو. بیا د پرلت کمیټې خپل پرلت جاري وساتئ. د پرلت چې کوم وخت د حالات کنټرول کې چې کوم وخت پرلت ختمېدو ته شو د لمانځه وقفه شوه پر دې دوران باندې فورسیزو بیا چې دا د پرلت کوم خلک ورول کړو پر دې بیا د خلکو بیا ټکان وکړو بیا شیلینګ وو بیا پر ګلۍ دغه جنګ رالی رالی د کلیې له مخه څه د بازار په هامو ګلیو په کوڅو کې را ګډ شو. نو دا د تقریبا د شپږو د اوو بجو پورې دا جنګ دوام درلودی. په دې چې بیا د غونډو ځوانان زخمیان شوي یا ایپسي پورته کړو نو موږ ته داسې ښکاري کله دی چې په کستن د حالات خرابولو ته بیایي او بیا یو ځل یې داسې کوي چې دلته سرکار او ولس سره اخته کړي دغه زموږ پرلت دی په داسې دسیسو باندې ناکامه کوي.
د جون پر اومه په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرپرست بوکټي په مشرۍ کې د چمن د صورتحال په اړه یوه غونډه هم سوي. سرپرست بوکټي ویلي چې د چمن ځایي سوداګرو ته ورپېښ ستونزې د خبرو له لارې د هوارولو امید لرو خو د حالات خرابولو اجازه به هیچا ته هم نه ورکوو. پلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي او د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. شبنم مشال ریډیو کوټه.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
په پیښور کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر پرون د خیبر پختونخوا له گورنر فیصل کریم کندی سره ولیدل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازي له گورنر نه غوښتي چې په تورخم کې د کډوالو د تګ راتګ لپاره سانتیاوي برابر شي او د کډوالو نورې مسلې د هم هوار کړل شي. قسم گورنر کندی د طالبانو جنرال کونسل ته ویلي چې د کډوالو ستونزې به هوار کړي خو ځینې افغان کډوال وایي په دا ډول ملاقاتونو کې قسم دواړه لوري یو بل ته د زه د هوارې لپاره سینه ډبوي خو اصلا مسلې نه هواریږي. زموږ خبریال فرهاد شینواری ریپورت لري.
دا خبر پاڼه لیکي چې په دې ملاقات کې د افغان طالبانو په پیښور کې کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت او په تورخم دروازه د مسافرو په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو غوښتنه وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې میشت افغان محصلینو د ویزو د تمدید عمل توندولو او په خیبر پختونخوا کې په پونتونونو کې په سکالرشپ باندې افغان زده کوونکو سیټونه زیاتولو غوښتنې هم وشوې. په پیښور کې د میډیکل یا طب یو زده کوونکي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ داسې غونډې ډیرې کیږي او اعلانونه هم پکې وشي خو بیا پرې عمل نه کیږي.
داس یو کال کیږي چې دوی په کے پی کے کې ایڈمیشن بند کړی دی، په پی او آر کارڈ باندې بالکل ایڈمیشن نه ورکړي. دلته بیا چې کمشنریټ ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي ایم بی سی انو ته په میټینګونو کې دا وي ته دوی پوره پوره حق ته الانګ سکالرشپ ورکول کیږي د پی او آر کارڈ لپاره. خو چې کله بیا د پرایویټ یونیورسيټي ته لاړ شي هغه ورته سره ګورم نه هغه ورته وي چې ورشه پاسپورټ لگا راوړه. دلته ځکه کنه چې کله د برادر هوډ خبره راشي، کله چې د میټینګونو خبره راشي، الته چې کومې خبرې کیږي کنه هغه یو شانتي، بیا چې کله دلته کارونه فزیکل تراش هغه بیا بل شانتي.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده پاکستان حکومت موږ ته په تورخم پوله باندې اسانۍ پیدا کړي او مهاجر کډونو کې دراته زیات نه زیاته موده واچوي.
او دغه د بارډرو اسانتیا د ویزو اسانتیا د کارتونو د زمونږ حق جوړیږي بینک اکاونټ څو خلاصولای چې باید زمونږ افغانانو سره هغه اصول وشي کوم حق چې دی گاونډي ا دې گاونډي توپ حق مونږ ته باید ادا کړي.
د پاکستان حکومت تیر کال 2023 نومبر میاشتې راسي د نورو بی اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ د افغان وګړو لدی ملک افغانستان ته ډیپورت کولو لړۍ پیل کړې او په لکونه شمیره کې بی اسناد افغان وګړي افغانستان ته لیګل دي. او د سره سره په تورخم دروازه یوازې مال وړونکو ګاډو ډرورانو نه علاوه هر افغان او پاکستانی وګړي لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په منځنۍ کورمه کې یو وار بیا ترهګریزې پیښې زیاتې شوې. په تیر لنډ وخت کې هلته د ناڅرګندو وسلوالو لخوا د بریدونو، تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او د دړکو لږ تر لږه 15 پیښې مخې ته راغلې دي. د سیمې خلک په دې بدامنۍ پریشان دي. هغوی پوښتنه کوي دا چې حکومت یا د سیمې له وسلوالو پاک اعلان کړی و نو بیا وسلوال څنګه بیا راڅرګند شول. بلخوا چارواکو د وسلوالو د موجودیت پخلی کړی خو وایي په سیمه کې د هغوی مستقله او ښکاره ټکانه نشته. چارواکي وایي د سیمې امن به په هر حال کې ساتل کیږي. تفصیل د طارق ورکزینه.
په منځنی کورما کې پرله پسې تازه طرح غریزی پیښې په کېدلو ځایي خلک اندېښمن شوي او وایي دا ښکاري چې یو ځل بیا د وسلوالو مخه د سیمې امن بربدولو ته شوي. د ګنداو او بې چمکري مشال رډیو ته د جمعې پورې زویلي لا دوه اونۍ راغلي یو شمیر نصرګنده وسلوالو خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې پر دغه خلک پریشان دي او زیاتوي. کمال خبره دا ده چې د وسلوالو په ورتګ سکیورټي ادارې غلی پاتې دي.
نو دا کوم دهشتګردي دا ترهګر دي دا کوم جن روغلو په ستر کې روان روغلو او بیا ریاستي درې په دې باندې امن راوړلو کې څنګه ناکام دي. څنګه د دې شي درک نشي لګواله چیرې مطلب د خلک کوم جن روغلو وسلوال او دا په دې لکو کې څه کوي او دا خلک ویل تنګي خوف او راسي پیدا کړي دي.
په منځني کورما کې په تیر شپږورځو کې د ناصرګنده وسلوالو لخوا د بریدونو، تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او دڑکو پنځه پیښې شبی. تازه پیښه د جمعې سهار وختي په تندو کې د زنانو یا ودینی مدرسې ته لاسی بم ورچولو په صورت کې شوه. کڅو هم په پیښه کې د پولیسو تر مخه ځاني زیان نه دی شوه خو مدرسې ته نقصان رسیدلې دي. د دینا علاوه په جودرک کې د زیارت په مخام وسلوالو د پولیسو یو عسكر په شمول دوه تنه تختولې ول چې سو ساته پس بیرته خلاص کړل شول. تر دې وړاندې وسلوالو یوه د سړک تعمیر لپاره مقرر شوی خپاره سوځولې وه. په تریتان کې پر ډپه امنیتي پوسټې سور زیوان دے وسلوالو بریتهم کڑے وو پ صدا او یوش میر نور زینو کی د دڑکو پمپلیټونه هم غورځول شوی. د ګوګانې محمد عمر چمکنی وای وسلوال یو ځل بیا دومره څنګه مضبوط شول چې تر پوځي عملیاتو پس هغه سیمه پورا د پوز ملشی ځواک او پولیسو تر واک لاندې راغلی وه.
د سولو شاد کو س آیا نه طالبان د حکومت خوا راولل دا هر طاهر وټه څوک ور کوي دا هر طاهر اسلحه څوک ور کوي او د دوه د استوګنې زو چی دنه مرکز چی ترې دا که دا حالک بدل کړس کوي انده بیا د ریاست د سکیورټی درو نه کمی دی.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول او تښتیدل او پاکستانی پوز امن قائم کړو خو تر هغه ځې پیخي په رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا خپل موجودیت ظاهر کړی دی. په سیمه کې د وسلوالو په یو ځل بیا ورتګ مقامی خلکو احتجاجونه هم کړي. زایو سیدونکو ابوبکر مشال رډیو توای کنن هم وسلوال شتون لري او هغلته امن نشته نو بیا مخ کې شوی پوځي عملیات د سلا پره وو.
کومي قرباني ور کړی دی خپل وطن د پر خپل علاقې د پر خپل قوم د پر اغه صرف دې د پر وچ مو علاقې کې د امن وي مو علاقې کې د خوشحالي وي مو علاقې کې د ترقی وي نو دې پرې کوم حالات روان دي یا کوم حالات جوړ دي د مخالک بالکل دیته نه دیته او سمو دی پر بیا کډول شو.
بلخوا په دغړه ضلع تنظیمي سویلی او نه تر اوسه د پوز دریز مخه ترغله. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودل په شرط مشال لډیو تویلی په سیمه کې د وسلوالو مستقیل او ښکارا ټکانه نشته خو له دې شو تر سلويختو پورې مسلح کسان علاقې ته رنوتلی دي. چارواکي وایي دا ورته نه د معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي خو دومره ده چې اول هغوی په پړچم کنی کېول خو چې کله هغلته پوز لټونی عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. چارواکي زیاتوي په سیمه کې تر هغرزی پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو دا خبرې غړې اوري. د جنوبي وزیرستان مشران له تیرو سو ورځو راځي په اسلام آباد کې پر احتجاج بوختي. دوی د ډنګو کورونو معاوضه غواړي او ځنې نورې غوښتنې هم لري. دوی په همدې اړه په اسلام آباد پریس کلب کې د وی جرګې تابع هم نیولې و خو ورته اجازه نه ورکړل شوې. اوس دا مشران وایي تر سوی چې مسله هواره شوې نه وي هغوی به په اسلام آباد کې وي او جرګه به روانه وي. بلخوا له جنوبي وزیرستانه په صوبایي اسمبلی کې غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي چې دا قضیه به له حکومت سره راپورته کوي او د دې مسلې به زه حل راوباسي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورټ کې.
د جنوبی وزیرستان مشرانو ویلی دی چې که د دوی غوښتنې پوره نشوي نو د سهم خرابو حالاتو ذمہوار به حکومت وي. د جون په اوومه اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته مشرانو وویل چې تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي هغې پورې به خپل کوششونه جاری ساتي. د خبری غونډې نه وروسته د دې مشرانو د جرګې یو غړی او د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر علم زیب مسید مشال ریډیو ته وویل چې موږ د خپل غوښتنو لپاره د هر چا دروازې باندې غږ کوو. علم زیب زیاته کړه
دا خالی یو درې ورځې جرګه وه خو هغه جرګې مو کای ویر نه کړله. ویس مشو څوره ورځې وي کېدلی شي چې دا څلور ورځې نورې وچالی شي پنځه ورځې وچالی شي. نو دغه چې کومه دوه هغې ټایمنګ هم فکس تای څلور بجې نه مازدیګر نه شروع کېږي شپې یوورځ بجې پوره باقي څه لایمل وغیرہ یا نشته دی که نه ویلي چې جرګه وه جرګه. نو ویس جرګه په داسې شکل شي کېږي لګیا وي چې هر مازدیګر څلور بجې نه مخصوصان یوولځ بجې پوره په داسې نه سیاسي خلک هرو درېمي او نور قبایل هرو درېمي کښېني خورا مجلس ه کوي خبره کو پانه بعد چې کله یو زوی ته سره وایند اپ کی پانه بعد بیا هغې په ګډه باندې یو اعلامیه وغیرہ هم جاري کوي.
یاد دوی چې د جنوبی وزیرستان مشران چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ویجاړو شویو کورونو د موضوع غوښتنې لپاره د تیرو پنځو ورځو نه اسلام آباد ته راغلي او وایي چې انتظامیه د جرګې کولو اجازه نه ورکوي. د دې جرګې په اړه اسلام آباد کې مشت خبریال خنزیب مسید وایي چې اسلام آباد کې د جرګې په نامه راغلي مشران د حکومت او اپوزیشن سره د ستونزو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي خو تر اوسه پورې له حکومت لخوا څه ګامونه نه دي پورته کړي شوي. د زیاته کړه
دوی دلته په 4-5 تاریخ باندې د قبایلو یو مشاورتي جرګه راغوخته او چې پاګه کې دوی د قبایلو سره مشورت وکړي چې په د اپریشنونو کې د کوم نقصانات شوی دي د دې لپاره د حکومت سره صلاحي عمل تای کی په دې چې ځکه جنوبي وزیرستان او ګوریا د نور ضلع او ګورپاګه کې اپریشنونه ډیر وخت وشو نو خلکو ته پیسې نه دي ملاو شوی. بیا دوی ته اول پریس کلب کې ځای ملاو شو، بیا پریس کلب والو انکار وکړو، هغه نه پس بیا دوی بیا د پریس کلب بهر شامیانې لګولو کوشش وکړو، هغه هلته اجازه حکومت نه ورکولو یا انتظامیانه ورکولو.
یاد دوی چې 13 کلونو کې د ترخګرۍ خلاف جنگونو کې د قبایلی ولسونو کورونو او کاروبارونو ته ډیر لوی زیان رسیدلې دي او په بیلابیل وختونو کې حکومتونه داوی کوي چې د قبایلی سیمو د نقصانونو پوره کولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د سوات سیمه د شنو ځنګلونو او ښکلي موسم لپاره شهرت لري. د سیمې خلک اندېښمن دي چې ځنګلونه او د سیمې ښایستونه به له منځه لاړ شي ځکه چې د ځنګلونو بې درېغه وهل روان دي. دوی نن په سیدو شریف کې مظاهره هم وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړ چې د هغو خلکو خلاف دې کاروایي وکړي چې ځنګلونه له منځه وړي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د ځنګلونو له منځه وړونکو خلاف به اقدامات کوي. له سواته نظامت خان راپور کوي چې د مظاهره کوونکو په شور پیلېږي.
دسوات په سیدی شریف او قزاقت کې ځای اوسیدونکو مدني پالانو او د سیلګری ټولګي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې د 1300 میاشتو راهسې دسوات په بیلابیلو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. احتجاجي مظاهره کې شامل د منګوري مولوی فضل وهاب وایي چې په خپل په ځنګلونو ګرځي او د ونو کټکول روان دي.
د ځنګلاتو کټای په کلام کې روانه ده، په اتروړ اوشو کلام په دې ټول ځګونو کې سیر ټلګرام دا شندي ګلی باغ زتا صداوي مزه په خپل په دې ځنګلاتو ګرځیدل ما ته پته ده چې په هر ځنګل کې کټای روانه ده. 24 ګنټي اری چلیږي او هغه زمنګ د ونو چې دی هغه قتل عام شروع دی.
احتجاجي مظاهره کې شامل د سیلګری ټولګي جوړونکو اظهر الدین وای چې د موسمي بدلون له وجه سواتم متاثر سمو کې شامل ده او په داسې حال کې هر قسمه د ونو کټکول چاپیریال ته زیان رسول دي.
موږ د حکومت نه غوښتنه چې دا اولنۍ دغه کوم د 2017 وډ لاټ اکټ پته وای چې دا غي مطلب دا دی چې چا شخصي زمکې هغه 30% ونه چې دا غینه کټکول شي، خو اصل کې چا کله د 30% اجازه ورکي 30% په ځای باندې چې هغه سل په سل باندې هغه ونه کټ شي نو یو دغه قانون دی ختم شي او پاکستان چې کوم دی په کلایمیټ چینج کې متاثر کیدونکي دریم نمبر په نړۍ کې په دریم نمبر باندې متاثر کیدونکي هیواد دی. نو په دې یو هیواد کې چې کوم د کلایمیټ چینج د ماحولي تبدیلۍ نه دریم نمبر دی په دنیا کې، نو په هغه کې داسې قسمه سرگرمیانې کول چې دا ډېر سخت ظلم دی. جی
سیدی شریف پخوانی کونسلر او مدنی پال عزیز الحق وای چې نن یې ځکه دغه احتجاجي مظاهره جوړه کړې چې سوات سیدی شریف کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور جلسه ده.
زمون سره د هر ځی د علاقو خلک دي، د هر علاقې نه به خلک راځي او دلته به مونږ دا روډونه بیا بندو، دا ګورنمنت ته مونږ وس نه وینا کو چې بیا به سبا د نه تاسو اجازه نه راغسته دا چل. نن د وزیر اعلی صاحب سوات ته راتلو، مونږ د غمل مستیا کو، مونږ د سوات مل مدوس خلک یو، مونږه هغه ته هډلز نه جوړو. او وزیر منیسټر صاحب چې دی هغه دې په خپلو دغه باندې سوچ وکړي او د پاریس ډپارټمنټ نه منیجمنت پلان او وړي. بس
د خیبر پښتونخوا ځنګلونو او ماحولیاتو محکمو وزیر فضل حکیم په دا غړه پریس کلب کې خبري اعلان ته وویل چې کال 2019 کې د یو قانون تر سوري لاندې کومو خلکو چې ځمکې دي هغوی 30% ونې وهلې شي او دغه هم د هغې قانون برخه ده.
دا هغو خپل ذاتي ځنګلې دي لاړ شي امریکن مطابق چې کمې ونې مطلب ده چې غټې ونې زړې شي ونې هغه مارکینو کې هغه ته بیا اجازت وشي، هغه بیا قانوني طور کاروایی پوشي او هغه اجازتو کې هغه بیا 100% حکومت ته راځي او نور دا غو خپل ځنګلات یې هغه ته پیسې زی. نو زه دا یو خبره کوم چې غیر قانوني الحمدلله یو ونه نشواله کچا پټوالی هغه جدا خبره ده، خو مونږ به چیک بیلنس ساتو.
پسوات او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو لکه دیر شانګلا کوهستان کې وخت په وخت د ونو وهلو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو خپریږي چې پکې په حکومت او د ځنګلونو په محکمه سخت ټکونه کیږي او هم دغه وجه ده چې د سوات ولس د ځنګلونو بچ کول لپاره په احتجاج لاس پوري کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورې پام وکړئ د خبرنو لنډیسته.
Thank you.
د بلوچستان په کوټه او هرنای کې پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ور باندې بیا برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمشنر ادا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي خو مظاهرچیانو دغه تورونه رد کړي دي. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال اډیو ته وویل چې د سوات په وتروړ او شو کالام او ګلیباغ کې او ځینو نورو سیمو کې په غیر قانوني توګه بې درېغه ځنګلونه وهل کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ماحولیاتو وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي توګه څوک له دې سره نه زیاتې ونیوهي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کېږي. د جنوبی وزیرستان مشران وایي چې تر کومه یې د ویجاړو شو کورونو معاوضه نوی ترلاسه کړي په اسلام آباد کې به یې جرګه دوام لري. د خبره د جنوبی وزیرستان د مشرانو جرګې غړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 18 نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټې غړو پرون په کراچۍ کې غونډه درلودله. بلخوا په افغانستان کې هم د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې هلته به هم د جون په 18 لوی اختر لمانځل کیږي. خو په سعودي عرب کې اعلان شوی چې د جون په 16 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د څو سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمه ایزې ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه اخلي. د یمن حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو 11 یمنی کارکوونکي نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 11 نیول شو کارکوونکو څخه نه نارینه او دوه ښځې دي. دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کوي. او سم نو رپورټونه. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د سو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. ځینې شنن کې وایي دا د دوهې درېمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د سر سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوهې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالین.
د تماس سیمه ایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمه ایز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغې دلوي پر 9 په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوهې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکارا ده چې د سیمه هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوهې درېمې غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه شي. طالبانو ته هم د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزه ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په دریمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیکولېګه. په دې باب یې سخته اندېښنه وښوده چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامال مشر روزا اوتنبای وسره د دوهې د درېمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوهې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوهې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لیډی ریډینګ رختون د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی رختون دی او اوس دغلته نوې یو اقدام شوی وغدا چې هغه مېرمنو لپاره چې عمرونه د 15 کلونو نه زیات وي، یوازې مېرمنو لپاره نه، نارینه او د پاره هم چې عمر تر دې حده پورې رسیدلې وي، یو ځانګړی کاونټر ورته پرانستل شوی دی چېرته چې دوی د طبي معاینه لپاره وړیا پرچی ترلاسه کولی شي. دا سهولت په اول وار په یو سرکاري هسپتال کې ورکړل شوی دی. دا چې ډاکټران او مریضان د دې سهولت په اړه سوي تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو نوې خبریاله خالده نیاز په دې رپورټ کې راکوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته اویل د هسپتال په 15 نمبر کمره کې دا کاونټر خلاص کړل شوی دی چې مقصد یې د زیات عمر لرونکي خزینه او نارینه مریضانو ته د ډاکټري معاینې ویړیا او اسان سہولت ورکول دي.
د دې کاونټر مقصد اصل کې پرچا په اسانه باندې ملاوي دي، ځکه چې د لایو چپیټي تقریبا روزانه 4000 مریضان راځي نو رش ډیر زیات وي. دویم د اډمیشن او د داخلي نه مخ کې ټیسټونه کولی نو هغه په اسانه طریقه باندې او فری به ملاويږي. بیا دې نه پس ان کیس ک هغه ته اډمیشن ضرورت یا پروسیجر ضرورت یا داخلي ضرورت نو هغه به هم فری کیږي او هم د دې کاونټر په ذریعہ به کیږي نو په اسانه باندې به کیږي.
په یاد کاونټر کارکونکو ډاکټر مراد مشال رادیو ته اویل چې هسپتال ته للری لری زینونه خلق راځي چې اکثرا پرچی جوړولو په اړه کم معلومات لري. کاونټر پرانیستی سره به دغه مریضانو ته ډیر سہولت ترلاسه شي.
موږ دا یو سکرینینګ سیستم کولاو کړی دی دلته کې جو کاونټر دی ور سره 65 ایئرز اینڈ دا غه اباو ایج والا خلق دی. اته دلته فری پرچم جوړیږي، فری بی ایل ایز ورته شي. بی ایل ایز مطلب شوګر، کولیسټرول، ٹرائیگلیسیرائیڈ پروفائل، شو یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، پلس ریٹ، هر شی ورته ایٹ دا سپاٹ څنګه چې پرچا جوړ شي ایٹ دا سپاٹ ورته وشي. دین علاوه چې کوم دی هغه ته لپاره دلته ویل چیئر اور سہولت او اویلیبلٹی.
د مردان بخشی روان چې خپل پلاری د علاج لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته راوستي وو، مشال ریډیو ته اویل چې د ځانګړي کاونټر سره د دوی د طبي معاینه کارونه په خټوګه ترسره شو.
مونږ دلته رالو مونږ ته فرشي میلاو شو، دا وی پی سمرا نو انا غست او ډیر غټ کارو شو. ټیس مو وکړه، چیک اپ مو لا وکړه او دا فرشي راته میلاو شو سپ ډاکټر ته لاړ شو. عوام د پاره ډیر غټ کار دی دا.
قسم بخشی روان د پلار په علاج کې په ورکړل شوی اسانتیا خوشاله دي، ولی زیاتره مریضان د دې سہولت نه خبر دي. د متنو نه راغلی وو شپېته کلنه زاهده هم له هغه کسانو ده چې د نوي ورکړل شوي سهولت نه ناخبره ده. کسوم په پرمختللي ملنونو کې د زیات عمر لرونکي خزو او سړو ته په دفترونو، ترانسپورت او داسې نورو ځایونو کې اسانتیاوي ورکول کیږي، خو په پاکستان کې دا سہولتونه ډېر کم تر سترګو کیږي. په لیډی ریډینګ هسپتال کې د زیات عمر لرونکي مریضانو لپاره د ځانګړي کاونټر خلاصول په خیبر پختونخوا کې د خپل نوعیت اولنې ګام دی. د نړیوال بانک تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د 15 یا تر دې زیات عمر لرونکي خلک د ملک د ټولي آبادی 0.28% وو. د 2023 د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی شاوخوا 2.4 میلیونه ښودل شوې ده. خالدانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو مخکې ووریدل چې په سعودي کې اعلان شوی چې د جون په 14 به د لوی اختر لومړی ورځ وي، خو په پاکستان او افغانستان کې اعلانونه شوی چې د جون په 18 به د لوی اختر لومړی ورځ وي او په لوی اختر کې قربانۍ هم کیږي. دا ځل په خیبر پختونخوا کې خلک وایي چې د سارو میلې کمی دی یا په دغو میلو کې ګڼه ګوڼه کمه ده. خلک قسم ورزي چې د قربانۍ لپاره ساروي راونیسي، خو د دوی په وینا قیمتونه له اسمان سره خبرې کوي. واغه ساروي چې تیر کال به 1,00,000 روپۍ قیمت و، اوس په 2,00,000 روپۍ باندې د هغې بیه ټاکل شوې ده. بل پلو د منډیانو کې چې کوم خلک ساروي خرڅوي، هغوی وایي چې د نورو صوبونو چې ساروي راوړي نو یو خو په هغې باندې پابندي وي، بله خرچه هم د دوی زیاته راځي، نو ځکه وایي چې ساروي کم خرڅیږي. نور تفصیل د شبیر جان نه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مرکزي هلال کمیټې لوی اختر د جون په 18 اعلان کړی دی. د هیواد په بیلابیل برخو کې د لوی اختر راتلو وروسته په لارو کوڅو، میدانونو او بیا شوخه میلو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د خر سروي لیدل کیږي. ولې شوخه یو اونۍ اختر ته پاتې، خو د دغه سرو او مالونو رش په نظر نه راځي. ځینې خلک وایي ګرانی ده، ځینې وایي ګرمي ده، او ځینې وایي د حکومت لخوا د کانګو وایرس خورېدو اعلان نه ویاري، نه خلک مالونه راوباسي او نه خلک اخیستو لروځي. دا چرسدې جنید عالم په دې باب لوایي
چې کله به اختر ته لس منزل شل ورځې پاتې شوي، نو ساوری برو وتل بروډونو باندې ځای په ځای به میلې ولګي دي، او دغه شان کې اوس چې کم دی نو ډېر به انتها کمې روزې پاتې دي. خو نه چې کم دی نو ساوری چا راوستي دي، نه زمیدارو راوستي دي، نه چې کم دی میلو ته ساوری راغلي دي. ګرانی ډېره زیاته سیوا ده. مخکې چې بګه چا کم په 1,00,000 روپۍ ساروي غشته دي، پر له 2,50,000 روپۍ هغه ساروي دي. زمونږ خپل دا دوه مدرې مروزه میلې ته وځو، خو دا راچو سپورې یاره ساروي وانه غشته. ولې چې کم ساوری له ورنږدې شي نو د 1,00,000 په ځای باندې 1,50,000 2,00,000 3,00,000 قیمت وي، نو هغه چیز زمونږ په سرمن کې نه ځایږي. او چې کم ساروی قیمت کم وي نو هغه داسې وي چې هغه قربانۍ ته برابر نه وي، ځکه چې کمزوري وي ډېر.
ولی خان وایي چې سوره زو شوي روزانه چې د کار روزګار راشو نو بیلابیل کلو او مالونو خرڅونکو پسیزو، خو سودا نه جوړیږي. وایي یو خو ګرانی ده، بل د تیر کلونو پرتله د مالونو کمی هم ښکاري.
د کانګو وایرس اوالې سره هر کال دلته دغه شانتي یو افواخ وریږي د اخترونو په ټیم کې، او بیا د هغې په بنیاد باندې دلته کې ساروی د بار نه نه راتلل کیږي، د پنجاب نه، مطلب د انډیا نه به مخکې مطلب روزګار کېده. په غټه پیمانه به چې کوم دی ساروی راتلل، نو دلته به خلکو ته ریټونه ښه میلاوېدل. دویمه خبره دا ده، آمدن د خلکو معاش دونه کمزوري شوی دی چې خلک مخکې به په قربانۍ دی 20-25,000 روپۍ راتله، دې پیرې له کم از کم د 50-60,000 روپو پورې ایسه راځي. نو یو نوکر پیشه سړی، یو عام روزګاری سړی چې هغه 50-60,000 روپۍ باندې ایسه ونیسي، نو هغه به هغه میاشت بیا څه خوري.
نبی ګل وایي هر کال دوی قربانۍ سروي وړاندې اخلي، خو دا ځل لا تر دې دمه سودا نه ده جوړه شوې.
اول به دا روټین زمونږ به په دې څومره کلو کې چې دي، شل ورځې مخکې، میاشت مخکې خلکو به ساروی اغشتل چونکه دا با کورونو که دا ماشومان و دیمان کمو چه تاسو ساروی راوله چه منگ و سرلوب یو کوزان تا مشکل کو خوچونکه یو دیفا دا ملک حالات دا سی دی چه گرانه دیری دی بل پا که دا موسم حالات چه سو که ساتلم نشی پا دی حالاتو که دکا گیا ورطا نمیلاوی گی دا گرمه دا بچکی دور پارا و سرس پروگرام نشتا نو پا دی وجو بانده هم دا دل لاچا سوداگانی ندی کرده
دا چه بپاریان او سوداگر دا خلقو دا دی گلو گرانو بایو او دا مالونو او دا سارو دا نشوالی پا علا سوایی نو دا پیخور دا غط و بندو یا سوداگر کامران خان وای چه دا گایگانو او بیا دا سارو نور سیمونا را وستلو بانده دیر خرچه کی گی دی زیادوی چه سخ کل دا بارانونو او سیلاوونو لوجه دا گایگانو هم دیر کمی دی نو زکا دیر خلکو دا گایگانو لوجه هم ساروی ندی ساتلی
ساروی دا زلائیو پا دبل دیجی کم ساروی چه پروس کال پا دیر لاک روپا پا تین لاک روپا بانده یو ساروی کم از کم دا هزار نا پندر سو روپو پوره در وزه خرچه کهی کنا پنجام لچه یو ساروی را دی دا پندر نوال تا دا اکیس هزار روپو پوره تی خرچه را دی آغا ساروی کتا تا لس دو لس وزه دل تو دریگی پینزل لس وزه نو آغای پندر هزار اٹار هزار خرچه نو رکلی دی مزدوره لمو خشتی لکه دای ننم منده دونو خرابو چلی دا چه اروس چه دا سی خال خال ساروی خرشو لپی خور خوده رو مشور منده دا او دا سی سو خرس پکیو نشو
دا پاکستان دا مرکزی هلال کمیته چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد دا جمعه پا مخام اعلان کرده چه دا حیوات دا بیالبیل سیمو سخا دوی تا دا میاشت لی دو شهادتون راغلی دی آلوی اختر یه دا جون پا ولسمه یعنی دا گل پا ورز اعلان کرده دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخاور
دا مشال رادیو
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په قائد اعظم پونتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل پرون د یوې ادبي او کلتوري غونډې تابعا کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره او دویمه برخه موسیقي وه چې تر شپې ناوخته دوام وکړ. د غونډې مشري پروفیسر عباسین یوسفزی وکړه چې د بیلابیلو سیمو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول. د موسیقي په برخه کې سندرغاړو راج مروت او اکرام گدون د مشهورو شاعرانو کلامونه وړاندې کړل. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
خیبر پختونخوا کې پروس کال اته در چینکی په کومره کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخه د دغه جنکو عمرونه د اتل لس کالو کم وو او د غشان درې پنځه جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درچ
درنه اوریدونکو بخنه غواړو کوم رپورت اعلان چې ما وکړه به تاسو لږه شیبه کې اوري خو ستا بل رپورت د پاکستان د نورو صوبو پرتلا په خیبر پختونخوا کې د کم عمره د ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر کې وده ته مجبورې کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډیری نجونې د ورونو پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې وده ته غاړه ږدي. په خیبر پختونخوا کې بیا په ملکنډ ډیویژن کې د کم عمرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال راډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې پروس کال اته در چینکی په کومره کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخه د دغه جنکو عمرونه د اتل لس کالو کم وو او د غشان درې پنځه جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلی دا تیر کال دغه رپورت کې دا خبره هم واضحه شوی چې د جبري ودونو ځپلې شپاړس ښځې او یولس کم عمره ماشومانې دارالامان ته لیږل شوي. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقونو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته وویل
سر زدې ماشومانو نه جنکو نه تپوس وکړم چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې؟ تاسو سره خپل حق لپاره آواز نه اوچت کړی؟ نو هغوی وویلې چې موږ ځکه سنې دي ویلې زموږ کور مشران سړی دی، زموږ رور دی، زموږ پلار دی، زموږ نیکه دی، زموږ تره دی، دوی کینی او دوی فیصله کوي، موږ هغې په مخامخ څه نه شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال نور لسوه نهه ویشتم د کم عمرې د ودونو د مخنیوي برطانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر شپاړس او د هلک اتلس کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزۍ کولو په صورت کې یې زر روپۍ جرمانه او یو میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولې په یاد قانون کې په 2014 کال کې د بدلون وروسته د خلاف ورزۍ کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شوه. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کم عمرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسېدلې او که چېرې دغه قانون عملي کړل شو نو په صورت کې به تر ډېره حده په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا غی په والی سره مونږ الریډی ڈرافٹ بل چکم دې په دې کې تیار کړی دی. دا غی بل سائلنٹ فیچرز دا دی, خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن او ریګارډینګ دا ایج هغه مونږ 18 سال کا زګه زموږ انټرنیشنل کمیټمنټس هم دي فیمیل لپاره هم میل لپاره هم. دویم پوائنٹ پکې دا و چې یار اٹیسٹڈ این آئی سی باندې کا رجسٹر چکم دی هغه چیک کړي. دریم پوائنٹ پکې دا و چې نه کا رجسٹر هم باؤنڈ کو هغه لپاره هم سزا پکې خود لري کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھ تھا هغه کې کېد وغیرہ هم دی صحیح دا. اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داؤ کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دیا گا دے کے ٹیمپرری انجنکشن ہم ایشو کو لش. بل پکے داؤ چھ گارڈینس پکی وی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرجز کئی چھ اگر 18 سال نہ کمی نو اگی دا بارم پکے سزا گانی دی چھ مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم اغستی شی.
دا چھ ولی د خیبر پختونخوا حکومتونا تر دے دما د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کال ټاکلو کې بریالي شوی نه دی. د دغه پختنې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لوی ټولنیز ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کال ټاکل یو چیلنج دی.
داسې څه ډرافت فی الحال مو ډیپارټمنټ د نارغله د سوشل ویلفیر نه مغو بھی انیشیٹ کئی چی دیکھی چورا امینمنٹس تھی اور بیا بہ مو ویٹنگ لا رضیم ڈپارٹمنٹ تھا بیا بہ آن ورڈ کیبنیٹ اور بیا کیبنیٹ نہ بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی بدے بندے ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی دیکھیے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیزیں منہ سے رقوم قانون دان وائی کہ کلا دو بلوغت تو رسی اس بلوغت پر قانون کی ڈیفائن نہ دا کبھی ادا سے دے ریلیٹڈ سا کیسز رتلوب نوغا کورٹ کیسز برتلو نوغا بیا ریفر کی دو میڈیکل ٹیم بدے باندھے جوڑے دل اگے بردا ڈیسائڈ کے والا چھ آیا دا پیو بردا نہ دا اس جی مسائل نو خبر ڈیر زیادتی دی کوشچنس پہ ڈیر زیادتی خو ان شاء اللہ چی مت راشی نو ان شاء اللہ آگا بہو اکارڈنگلی ہو بیا ہو دل دا پروونشل اسمبلی آگے باندھے ڈیسیجن کئی.
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کوم عمرې د ودونو 8 پیخي ریکارډ شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کوم عمرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل, مشال ریډیو, پیښور.
اوریدونکو اوس هم هغه رپورټ چې مخکې ما سری زولسته په اسلام آباد کې پښتون کونسل یو درنه مشاعره او د موسیقۍ محفل جوړ کړو. زموږ خبريال راشد خټکل ته ورغله او دا رپورټ یې راستول.
مدام بلوی دغه رنګا ویر په پښتون پاک باچا په مخدای خپل کې خپل وزیر په پښتون پاک خوبونه به آزاد وي هم تابع په پښتون پاک کې ٹوٹے ٹوٹے بکروت بھی ہر زنزیر پر پشتن پاک اور شیر چی لالونا دی غمی دی ملغلری قیمتی دی دا پیغلی دا زوانان مو دی جاگیر پر پشتن پاک کی او کابل او کندہار سر تڑلی پر یوتار دی کابل او کندہار سر تڑلی پر یوتار دی دا کوٹا پیشور دی او کدیر پر پشتن پاک کی.
دا د پښتو ژبې شاعر عارف تبسم دی چې د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې په یوې ادبي او کلتوري غونډه کې د اوریدونکو د چکچکو په بدرګه کې خپل کلام وړاندې کوي. د غونډې ته بیا د پوهنتون د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل په 8 جون د ارت ساينسز ډپارټمنټ په تالار کې کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه آزاده مشاعره وه او دویمه برخه یې موسیقي وه. د غونډې صدارت پروفیسر عباسین یوسفزی کولو. په غونډه کې د بیلابیلو سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د پوهنتون زده کوونکو او استادانو هم په غونډه کې په لویه کچه ګډون وکړو او په خو شعرونو شاعرانو ته پریمانه داد ورکړو. په مشاعره کې احساس خټک دغه کتاب وړاندې کړه.
مینا او عزت غواړو, امن او پرمختګ غواړو, نه د خپل ځان مرګ غواړو او نه د بل چا مرګ غواړو. مونږ پښتانه یو, ملګرتیا په یو اصول کوو, وینه د شارګ ورکو, وینه د شارګ غواړو.
د دې غونډې د ارزښت په حق له پروفیسر عباسین یوسفزی مشال رادیو ته ویل.
دا قسم غونډې کول چې دی دا د ظلمو ځوانانو د تربیت لپاره او د غی د اعلی ذهن د عکاسۍ لپاره ضروری دی. نو زه ګڼم چې د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد زده کوونکو چې کومه غونډه را جوړه کړې ده, دا یو ډیره تاریخي غونډه ده. ډیره مو د پس په قائد اعظم یونیورسټي کې داسې غونډه کیږي او دې بچو ته زه ډیر درناوی لرم. د دې اثر اغی ته دا خایم چې ان شاء الله تعالی تاسو بیا وګورئ چې په تاسو پسې به هر کال دا ظلمی راځي او وایي چې مونږ بیا نورې غونډې کوو. نو د دې غونډې ډېر خاص راتي د خپل تاریخ نه خبرېدل, د خپل ادب نه خبرېدل, دا د بیدارو او د ویښو قامونو نښه ده.
د مشاعرې نه پس د غونډې د موسیقۍ برخه پیل شوه چې سندرغاړو راج مروت او اکرام ګدون پکې د مشهورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره وړاندې کړل. د دې ادبي او کلتوري غونډې د موسیقۍ برخې تر شپې ناوخته دوام وکړو. زیاترو ګډونوالو ویل چې په کیدزم پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو لپاره داسې ادبي او کلتوري غونډې ډېرې کمې را جوړېږي. دوی غوښتنه وکړه چې دا لړۍ باید پسې وغځول شي. په دې هکله د غونډیو ګډونوال عبید خان مشال رډیو ته وویل:
دا پروګرام چې نن کوم ارګنایز شو د ډېر خوندو کو او داسې پروګرامونه داسې ایونټس په کاروي په یونیورسيټي کې بده کې زموږ د پښتو د ادب ډېر غټ شاعران شخصیت راغلي او داغونه مونږ ډېر څه زده کوو او ډېر څه متي واورېدو. نو داسې ایونټس په پوهنتونونو کې په کار دي چې خلک ته ډېر څه زده کی او څه تیز زده کی او مخکې خپل کلو ته ووسی خپل خارونه ته ووسی.
په غونډه کې راج مروت د نورو شاعرانو نه علاوه د غنی خان دغه مشهور کلام هم وړاندې کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورټ د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژۍ غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژۍ اړتیا تر ټولو ډیره ده او لاغو یوازې په نظري زده کړو ماهر کاریګر نشي جوړېدای. بل لوري ته د یادو تخنیکي او مسلکي ادارو چارواکي د ستونزې منی او وایي چې اړوندو ادارو ورسره د وسایلو او ټکنالوژۍ د برابرولو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. اوریدونکو په دې اړه به رپورټ له خوست نه اورئ. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دا رپورټ استولې. له همدې رپورټ ختمېدو سره به د خبرونه هم ختم شي.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخوانی او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسنی بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال رویته وویل:
نو ضرورتونه همون بلا ډیر ضرورتونه لرو، ځکه موږ دی کمپیوټر ساينس نیټورک پنځي دو اپډیټ پنځي دو رزنا اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلین تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې کمزور ده موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو، ځکه موږ دی پر باید رسمي استادون ډیر شي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ وښ په تکال وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې تر ډیره وسایل پخوانی دي. ولی د څنګه نوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوی، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل:
تجهیزات کم دي، نو کومک تلک تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه یې کړو، دلته د موټرو کار لګ درون د الکترونیکی ماشینونه یې کړو نه دلته.
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی؟ او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي:
دا چې د نظري زده کړو سره عملی زده کړې نه وي، د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د ورته ستونزمن کاری او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یغه په نظری بخش کړي هم په عمل کې چې خو ویني پر سراشنا کېږي.
بلوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوی اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجیولا احمد وویل:
باید مرتنیو ماشینګری راکل سی او لیداری سره هم دغه خبره مو شریک کړی دا بیا ورسره شریکو سی دغه لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم، برېښنا، کمپیوټر ساينس، اقتصاد، ویټرنری، کرنې، نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دی وی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډېر شمېر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته